احمد شیبریم سلامونه. کابل د اختر په درشل کې روغتیا وزارت په دې ښار کې د کورونا وبا د درېمې څپې خبرداری ورکوي. ډاکټران د احتیاطي تدابیرو ژغ کوي. د بغلان مرستیال والی سبح الله احساس مو په دغه ولایت کې د جګړې له تازه حاله خبروي.
جګړه درېدلې ده، طالبان تمبول شوي دي.
د امریکا دفاع وزیر له افغان دولت سره د نوي ګډ هدف خبره کوي.
دلته به موږ سره یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د داسې الماسو مهم په دې خپرونې کې خبروو چې تمه ده په بولۍ کې تر $38 میلیونه پورې خرڅ شي. تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري.
امریکا وایي له افغانستان د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي. په بغلان کې تصفوي عملیات پیل شوي. د ایران پر اټومي تړون مذاکره پیل شوي. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's
in ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ B-25 لری واټنه بم غورځونکي او دولس F-14 الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 23 به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویان وایي وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلولو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتی ده.
ترسلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیر شپه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوي ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د ځینو پوستو او د دې ولسوالۍ د زاړه ښار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. چارواکی وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیر شپه په میدان ښار کې سوي ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوسټ تر نه وتی دی او زمونږ وطنه سرتیري په شهادت رسولي دي. یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیښې وروسته له سیمې تښتیدلی او د پوستې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې له ځان سره وړي دي. د دې حمله مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ستنولو لپاره په لوړه سطحه د خبرو څلرم پړاو نن په ویانا کې پیل سو. واشنگتن له دغه تړون څخه چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و په 2018 میلادي کال کې د وتلو اعلان وکړ. ایران له هغې وروسته د اټومي تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. پر اټومي تړون رواني مذاکرې پر دې متمرکز دي چې واشنگتن ته د یوې لارې نقشه برابر سي څو له ایرانه بندیزونه لرې کړي. دغه راز ایران خپل اټومي پروګرام هغسې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص سوي وو محدود کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دی غواړي چې اټومي تړون ته بیرته ستون سي، خو لومړی باید ایران د اټومي تړون شرایط رعایت کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړای سو. تبدسل کده چې په جاپان کې د اولمپیک کېدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د مې میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي، د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلی چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې لا هم په لوړه سطحه دي. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلې وي. په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې نن دوه فلسطینیان هغه وخت وژل سول او دریم تن سخت ټپي سو چې لومړی یې د اسرائیل پر یوه پوځي اډه ډزې وکړې. د اسرائیل سرحدي پولیسو ویلي دغو دریو فلسطینیانو سرحد ته نږدې د پولیسو پر پوځي اډه ډزې وکړې. د پولیسو په خبره سرحدي پولیسو په ډزو دوه حمله کوونکي ووژل او دریم تن یې سخت ټپي کړ. په همدې حال کې د اسرائیل پولیسو ویلي چې 15 کسان یې په ختیځ بیت المقدس کې له یوې شخړې وروسته نیولې دي. د اسرائیل د پولیسو په وینا دغو کسانو سهار مهال په شیخ جراح سیمه کې پر پولیسو او وسایطو ډبرې هم گذار کړې وې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبور دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دې لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 23,000 ډیر کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي.
دا سجر ډومه شامنی خبری مجله په منځنی سپر 12.8 او اف ام 3.15 احمد چبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوري. د افغانستان د امیر خطاب وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان په کورونا وایرس سخت شوي او له 40 ډیر ترې مړه شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس دریمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلی او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګدی کې دوه په درشل کې چې لاملې د کابل په بازارونو کې د خلکو غنغونه هم زیاته شوه. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت وایان عثمان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
متاسفانه ما در آغاز موجسی ویروس کرونا قرار داریم. لا بد مرغ چې موږ وسته کرونا وایروس ته دریمې څپې په لومړی یو کیو. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. لا څو نه یو را پدې خو د کرونا وایروس دریمې څپې پیل شوی او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري. په یو ونې کې 1,516 مثبتې پیښې لرو. دا شان 240 تنه ترمل شوی چې دا د تیر ونې پر تله لوړ شمېر دی.
د وای حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف لوړاندې تدابیر نیولې دي. نو موړي ویل چې د کرونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمیر خلک وژل شول. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوزه واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو غنګونه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر روغتیا پالان په وروستۍ ونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي رادیو ته وویل دل خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,655 ته رسیدلی او د دغه ناروغۍ له امله تر دې دمه 2,603 تنه مړه شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي کابل د اختر په درشل کې د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی. دا ښار نن تیاره شوی، برېښنا یې قطع شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او له بې خبرتیا وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو د لوی جرسټیس جنرال مارک میلی څرګندونې لرو چې دی وایي طالبان به په جګړه کې بریالي نشي او کابل به سقوط ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د بغلان لمرستيال والی زبیح الله احساس سره شهیدلیم چې د بغلان د تاسو جګړو حال راکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی ترسي جنرال مارک میلی وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې معنی نه دي چې طالبان به بریالي کیشي. جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره یو ځای په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د دې مسلکي نظامي اټکل لمخي دا سینه ده چې طالبان به بریالي کیشي او کابل به سقوط کوي. د جنرال میلی په وینا افغان ځواکونه د مبارزې وړتیا لري او دوی د هغوی ملاتړ کړي چې د په وینا د جګړې مشیه پلاس کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو ملاتړ پرته جګړه ننګون کوي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو به هر ډول هڅه وکړي چې افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوي او منظم ډول ووزي او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه یې موشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تروسه چې دا د ایله یو اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیداله پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې لخپل افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوارخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یو جلا بڼه د خپلو ګډو مخو لپاره کار کوو.
ورسته لاغی چې د جنوري په میاشت کې جو بایدن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه، د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آستین او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنی ګډه خبري ناستوه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې ویل تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی ویل د امریکا ځینې مرستې بل بهر تر سره شي، خو په وینای چارواکي پر دې هم غور کوي چې په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري کنه. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د ورستیو بریدونو په اړه ویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر خبرې دونه به تر ډیره په یو ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یو ورځ د غلیم له خوا لاتیاو تر 130 بریدونه شوي او همدا کچه د میل لومړی نیټه نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو لپاره راهیسه یعنی د میل لومړی نیټه د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې شاوخوا 2.5 زر امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. خود دې هواد د ټولو ځواکونو لوی درسیس پرونو ول چې د ځنګلو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3,300 تنو ته رسیدي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 ولسمه نیټه به خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه کورتستانه کړي.
له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وټلو بهیر د میل لومړی نیټه پیل شوه دی. د امریکا د دفاع وزیر وای تر اوسه د امریکای ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دی مخ شوي، خو افغان چارواکي وای د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر له رسمي پیل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ له زاړه ښار په شا کړی دي. مخکې تر دې چې د دې ولایت د جګړو تازه حال لمرسچال ولی سبیح الله احساس نه واخلم، د همدې ولایت په ګډون د دفاع وزارت په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې جګړې شوي دي او په لسګونو طالبان پکې وشل شوي دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې د دواړو افغان لوریو څرګندونه؟
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د دې هیواد په نهه ولایتونو کې 101 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د دفاع وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اوروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي، خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خبره کړل. اخوا له لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت الینګار او لیشنګ په ولسوالیو کې له تیرو څور زراحیسي د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي روان دي. د سیمې خلک وایي چې د سختو جګړو لامل خپل مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوې دي. خود لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به نیول شوې سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته پلاس ورشي.
وضعیت الیشنګ کې نور بار سوې دي، زموږ عملیات په ډیر ښه ډول سره روان دي، دشمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړی یو هغه د ملکی خلکو ساتنه ده چې هله منو چې نږدې ورځې کې به د ولسوالۍ په مکمل ډول سره تصفیه کیږي. کملارې چې پرې لارې چې د ولسوالۍ تر اغلی هغه بندي دي هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یو ونۍ کې پر افغانانو خپل حملې زیاتې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو ونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو ونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکي وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځانمرګي او نږدې 14 کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
په بغلان ولایت کې طالبان د خپل پرمختګ خبره کوي. د بغلان لمرسچال ولی زبیح الله احساس نه بواورو چې اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
همداسې به امنیتي وضعیت په بغلان کې ډاډمن دی، یعنی هیڅ ډول پیښه دغه وخت مزاحمت هیڅ څه نه لري.
یعنی جګړه درېدلې؟
جګړه درېدلې ده او تر دې چې طالبان یا وسلوال مخالفین دوی تمبول شوي دي. په ټوله معنا تازه دمې سرتیري بغلان ولایت ته رسیدلي، هم له کابل نه هم له مزار نه، او په حالت په مکمله توګه کنټرول کې.
طالبان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته پرون نه نوتی وو، هغوی څه شوي دي؟
اوس نشته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې، دوی فقط یو کوشش کړی وو، یو کوشش کړی وو بیرته تمبول شوي دي. او په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو مخالفینو ته تقریبا د دوی شاوخوا 100 کسانو ته مرګ ژوبله وکړه.
د دهنې غوري وضعیت څنګه دی؟ هلته هم طالبان نه نوتی وو؟
په دانه غوري کې نن د ورځې په اوږدو کې دوی مزاحمتونه وکړه، خو هلته هم اوس حالت کنټرول دي.
د بغلان کندوز لوی لار مسونه ده خوندې ده؟
د بغلان کندوز لوی لار دمګړې مزاحمتونه پکې شته، دا تاییدو. خو دغه لار هغه توګه چې دوی بلکه څنګه چې په عادي توګه ځای ځای دوی د غلو په څیر باندې راوتلی شي او یو مزاحمت جوړولی شي، نور لار خوندې ده، هیڅ ډول مشکل پکې نشته.
په کومو نقطو کې مزاحمت جوړولی شي؟
تر مرکزی بغلان ولسوالۍ پورې دوی هیڅ ډول مزاحمت نشي کولای، هیڅ مشکل نه ده. لاغه نه خو کله چې مونږ کندوز ته وراوړو په دغه ساحو کې د امکان ولري چې یو یو نیم ځای دوی د غلو غوندې راوځي او یو څه وشي. کله
احساس سپ تاسو د تلفاتو موضوع ته مخکې اشاره وکړه، په دقیق ډول ویلی شي چې څومره تلفات اوښتي دي دواړو لوریو ته؟
په دقیق توګه همدغه مخکې چې مې درته یاده کړه، دغه عمر دقیق دی چې تقریبا په تیرو 8 ساعتونو کې یعنی سباندې 100 کسانو ته، یعنی دوی ته مرګ ژوبلا وخته ده، او افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي.
احساس صاحب مننه
کور ودان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا سجرډو پرې خبري مجله کې مو مخکې د دفاع وزارت په وینا په یو راپور کې واوریدل چې په نه هو ولایتونو کې جګړې شوې دي. د دې جګړو لامل ګڼ ملکیان د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي، خو تر ټولو ډیر کډوال د هلمند ولایت دي. د هلمند ولایت شورا مشر عطا الله افغان سجرډو ته په دې اړه وویل:
واقعیت هم د جګړه د شهر په څنډو کې روانه ده، ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلي دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلي دي، او په داسې ګڼېشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرها او کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګا پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځان سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بیا ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي. چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي، چا غوا اوبزه روانه کړي، چا پر افشکې کډه رابار کړي، چا خالي کوچنیان راخیستي، نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شن دی. باید افغان حکومت، مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی شار کابل نن شپه تیار دی. د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوې ماينونو په چاودنو کې لمنځوړل شوې دي. د دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي ماينونو په چاودنو کې ویجاړې شوې، او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برېښنا بهیر نن سهار د ماينونو په وسیله د برېښنا د دوه پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې د 240 کیلو ولټ مزي دوه پایې چې دا د وارداتي برېښنا پایې دي، دا د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزاخیلو په سیمه کې د ماینونو د چاودنې له کبله دا لمنځه تللي دي، او دریمه پایه هم یو څه تخریب شوه ده.
د وای د سلورمه پایه د منځوړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی، او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو شان شو. خغله سنگر دانه وای چې د ستونزبا په څو ورځو کې حل شي، خو وای چې سیمه ته د برېښنا تخنیکی ټیم رسیدلې او د نړیدلو پایو د بیرته رغولو چارې پیل شوې دي. تر دې دمه د پیخي مسؤلیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاد سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمېر غیر مسول وسلوالو د نیولو خبرونه خبره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستانه 460 میگاواټ برېښنا اخلي چې 300 میگاواټ یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. افغانستان خپل 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي، او 30% نور له کورنیو سرچینو تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه
د کندهار ولایت څخه محمد او تمه زموږ پښتنه دا د پورته روزه د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه ده او د اړوند سیداران څخه شان به پر خپل د خوراکي او غیر خوراکي توکو به د خپل په خاطر څخه یو فتوا برابر سیویږي. مخابراتی
اٹکل
کیجیے چې د الماسو یو خمای به تر $8 میلیون پورې خرچ شي. وړاندې به په دې اړه نور معلومات درکړو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمه دینه کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي کنه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکی چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلرم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې ورسره لدی د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقه له مخې بند شوی وو. له ایران سره د اټومي موافقه په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوی تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لری کولو د لارې نقشه برابر کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقه په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکا پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدې موافقه وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په جواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقه له ډیرو شرایطو سرغړونه کړې دي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجړو د مشمنی لومړی خبری مجلې ورستوي تر رسیدلې یو جالب مطلب لرو ټاکل شوی دی چې د الماسو یو ناویا ته ټوټه د همدې میاشتې په دروښتمه نیټه بولی ته وړاندې شي. اټکل کیږي چې دا نادر الماس شای تر $8 میلیون پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابی رنګ الماس 14 کرات ټوټه خی په یو نوی ریکارډ باندې وپلورل شي. دا ټوټه د می په دروښتمه نیټه په هنګ کانګ کې بولی ته خودل کیږي. د اسیا پاسیفیک کریسټي اداره کې د غانو د برخې مسوله وی کې سکوای د ساکورا پنوم د دې الماس د هر کرات بیا به ل $1.5 میلیون څخه پورته وي.
زمور اتکالی بایا دا 15 میلیون څخه تر 15 میلیون ډالر ده. د هر ګلابی الماس لپاره د یو قیرات بای ریکارد 2 میلیون و 100 هزار ډالر پاتې سوی. خو اوس د ساکورا الماس د هر قیرات بای د 1 میلیون و 850 هزار ډالر شاوخوا کې ده چې اوس هم بد نرخ نه دی.
دا ریپورتونه لمخې ساکورا په دې بڼه تر ټولو لوی ګلابی الماس ته چې بولې توړاند کیږي. دا ساکورا کلمه په جاپانی ژبه کې د ګلاس د تازه غوړیدلو ګلانو په معنی ده چې په پسرلی کې د یو کم وخت لپاره غوړیږي. سره لدې چې دا ساکورا د ګلابی رنگ الماس په یاد د کرستی ادارې د غانو د څنګه لخوا 15 میلیون اټکل شوی، خو تمه کیږي چې په بولی کې به بیا تر 18 میلیون ډالرو لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 26 میلیون ډالر پلورل شوی و چې تر هغه وخت پورې به مخینه ګڼل کېده.